受命。
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای يم. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ښکاروي چې وزا څومره کړکېچنه ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
هند افغانستان ته د کورونا په لکونو ډوزه واکسین ورکوي. د کندوز په ښار کې د ولایتي شورا د مرستیال پر موټر بم چاودلی او واشنگتن په روسیه کې د حکومت پر ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي. 1500 ډوزه واکسین ورکوي. په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلی دي چې دا واکسین به ډېر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا ویروس 45,250 تنه اخته شوي دي او د دې ناروغۍ د تلفاتو رسمي شمېرې 2309 اتیاو ته رسېدلې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې ټپي شو. 14 سهار د 9:30 بجو خواته د ولایتي شورا د مرستیال کور ته نږدې وشوه. په دې پیښه کې د ښاغلي امیری دوه ساتونکي هم ټپیان شوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. په امیر قلی اردو په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې د 500 طالبانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 212 په امیر قلی اردو په یو بیان کې وویل دا ډله طالبان پرون مازدیګر وروسته له هغه په دریو هوایي حملو کې په نقشه شول چې د ارچي ولسوالۍ په آبیدي سیمه کې د افغانستان پر ملي دفاعي ځواکونو د حملو پلان جوړاوه. طالبانو ته د افغان چارواکو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. شاهین قلی اردو په بلخ ولایت کې د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې د 9 طالبانو د مړینې او د 4 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وویل د هوایي حمله پرون ماسپښین د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد کلي کې د طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز وشوه. په بیان کې یادونه شوې چې د طالبانو د ډلې پر افغان ځواکونو د حملو پلان درلود. د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ 500 وره لوبه په متحد عربی اماراتو کې روانه ده. ایرلند پرچا وګټله او افغانستان ته د بیټنګ د پیلېدو بلنه ورکړه. تر اوسه افغانستان په 500 ورونو کې 65 منډې جوړې کړې دي او 3 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. ایرلند له افغانستان سره د دې لړۍ په ترڅ کې روانه اونۍ 2 لوبې کړې دي چې دواړه افغانستان ګټلې دي او دا درېمه ده. له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غشنیونې یو اتل د قتل په تور اعدام شو. د راپور له مخې 30 مهدی علي حسیني د ایران په جنوب لویدیځ کې د دستفول په ښار کې د دوشنبه پر ورځ په دار ځړول شوی دی. حسیني چې د سیمې په کچه پیشندل شوی غشنیونکی و 15 کاله مخکې د یوه ځوان د وژلو په تور تورن شوی و. ایران د نړۍ له هغو هیوادو څخه دی چې ډېر کسان پکې اعدامیږي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 250 ډېر کسان اعدام شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکس ناوالنی او د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په ټوله روسیه کې د ناوالنی د نیولو په خاطر له پراخو اعتراضونو وروسته بایدن د دوشنبې په ورځ وویل چې له دې کبله خورا اندېښمن دی، خو هغه زیاته کړه چې امریکا او روسیه د اټومي وسلو د کنټرول په چاره کې همکارۍ ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د دې اعتراضونو پر مهال د ناوالنی له 3,000 زیات پلویان نیول شوي دي. اروپایي ټولنې هم د کرملن پر ضد د اعتراضونو ځپل غندلې دي. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا مشر جوزېپ بورل پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
د ناوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل د اروپایي شورا لپاره د منلو وړ نه دي. اروپایي شورا د اونۍ په پای کې د خلکو ډلیز نیول او د پولیسو بېرحمي وغندله. موږ په روسیې غږ کوو چې ښاغلی ناوالنی او نور نیول سوي کسان خوشی کړي.
الکس ناوالنی تیر اونۍ له جرمني تر سنېدو وروسته په روسیه کې په هوایي ډګر کې ونیول شو. ناوالنی په ظاهري موادو له مسمومېدو وروسته د علاج لپاره جرمني ته تللی و. د امریکا استازو جرګې پرون د ډونالد ټرمپ د استهزاء محاکمې وړاندیز سنا ته وړاندې کړ او له دې سره په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. په دې سند کې چې پرون د سنا په غونډه کې ولوستل شو، ټرمپ د باسون په پارولو تورن شوی دی. له دې مخکې د استازو جرګې د استهزاء مسؤولو چارواکو دا سند د کانګرس په هغو سالونونو کې وګرځاوه چې د جنوري په شپږمه د ټرمپ پلویانو یرغل پرې وکړ. ټرمپ د همدې پیښې په تور چې په نتیجه کې د یوه پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول، په سینا کې استهزاء او محاکمه کیږي. د مقرراتو له مخې د استهزاء بهیر باید سنا ته د دې سند له رسېدو سره سم پیل شي، خو د سنا مشرانو په دې مقرراتو کې پر بدلون موافقه وکړه او دا کار یې د فبروري په 8 نیټه تر پیلېدونکې اونۍ پورې وځنډاوه. او وروستی خبر دا چې د امریکا سنا پرون د رایو په اکثریت جنت یلن د خزانې د وزیر په توګه تایید کړه. د امریکا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو میرمن پر دې دنده ګمارل کیږي. میرمن یلن د 15 منفي رایو په وړاندې په 4 اتیا مثبتو رایو تایید شوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیاله میرمن دی کارلو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښکاروي.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټول
وړاندې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو افغان سرتیری وایي چې د ماینونو پیستلو کې مهارت درلوده، خو بل اخره یو ماین د ژوبل کړه او سی د سترګو دید له لاسه ورکړه.
د کپدې باندې 15 کسان د منځ لاش، نو دا به څونه حد ته ورسیږي؟ نو موږ خپل سر قرباني کو، خدای خلکو جون الله پاک جو غرمنګ نه دی.
د هغو تاجک خزو په اړه هم تاسو ته راپور خبرو چې وایي دولت دی د دوی ماشومان نه ترې اخلي. دا د جنسي تنفرون کې خزی دي.
نه برنګ د کومه چې به مې برنګ مودر یک عذاب کشته کلون کده و مې خزه مې برنګ.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دې هیواد کې د روان کړکېچن وضعیت ښکارندوی ده. په سیاسي چارو او سولې جوړونه کې د دغه سازمان مرستیاله روزماري دی کارلو که څه هم د سولې روانې خبرې د څو لسیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. په دې اړه به له خپل همکار جزئیات واورو.
ملګری ملتونه کلیوي خوا د افغانستان د سولې لپاره رواني خبرې د څو لسیزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو په دې هیواد کې روان وضعیت هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې جوړونې په برخه کې د دې سازمان مرستیاله روزمیری دی کارلو وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هیواد کې د اوسني کړکېچن وضعیت استازولي کوي. میرمن دی کارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کووید 19 اغېز پر سولې او امنیت تر نوم لاندې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاډ هم ورکړ. د وویل
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواوو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د سولې سیزو کړکېچ او بې ثباته حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګري ملتونه په خپله ټوله وسه هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسیدو کې مرسته وکړي.
ملګری ملتونه داسې مال په افغانستان کې د روان کړکېچ په اړه اندېښنه ښیي چې په تیر 2000 کال کې د جګړو له کبله افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نږدې 380 زره کسان د خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. ملګری ملتونه داسې مال په افغانستان کې دغه وضعیت کړکېچن بولي او د سولې خبرو د بریا لپاره د هڅو ژمنه کوي چې اروپایي ټولنې سولې ته د رسېدو لپاره بیا د رښتونو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلې او زیاتوي په دوحه کې د سولې لپاره رښتینی خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کولو او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. دې پر ځای چې د یو او بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او د نور ډیر امتیاز وغوښتل شي. دا حالت په یوازې جګړه او د قربانیانو شمیر زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مهال په قطر کې د سولې رښتونو خبرو د پیل غوښتنه کوي چې د تېرو 9 ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکزي پلاوو هیڅ غونډه نه ده کړې. ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې راوستلو لپاره د دواړو لوریو قوي اراده دا بهیر بریالی کولی شي. د دې وزارت وایاند ناجی انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنۍ تاریخي فرصت برابر شوی دی چې افغانان په خپل لاسپکار شي او یو بل سره کینی او د اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت داسې مهال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتونکي ده چې پرون د افغانستان د اسلامي دولت مرکزي پلاوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغان وژنې د روانې لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه ده چې د مذاکراتو د ځنډولو او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تازه یې د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر یو پلاوی سره نن ایران ته رسېدلی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه د دې سفر موخه د ایران کې مشت افغان کډوال او د افغانستان اوسنی پر روان امنیتي وضعیت خبري بللې. دا سفر ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوی. موږ د دې سفر د جزئیات په اړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیو خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو د دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او موده وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت جواز ظریف په یو مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوښه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی وبلل.
مننه کوم. او موریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالي روزماری دی کارلو ویلی کڅام دراو د سولې رواني خبرې د سولې سيزو جګړې د پای لپاره یو فرصت دی، خو د تاوتریخوالي په دوام هم اندېښنه خوده ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي رادیو ته اخواګیست په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې به تاسو زموږ غاک اورئ. وړاندې وساورو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نازیسم او د سپین توکم پالنې یا برتری پر ضد د نړیوالو ګډو هڅو غږ کړی دی. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي او همدا شېبه سره معلومات شریکوي. مهرباني.
بله، څنګه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د نیو نازیون او د سپین پوستو د برتری د پراختیا او خبرېدو په وړاندې د یو ائتلاف د ایجادولو لپاره د همغږي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. ګوتیرش دغه راز د ناسمو تبلیغاتو او اطلاعاتو له پردیو د ویرې د بیا راژوندی کولو د یهودانو ضد او د کرکې د بیانونو په وړاندې چې د خپراوي او پراختیا یو عامل هم په نړۍ کې د کورونا خپره شوې وبا بلل شوې د یو نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. هغه وویل دا خوښنهونکي د خو د حیرانتیا خبره نه ده چې د کورونا خپرېدل د دې سبب شوي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې له هالوکاست یا د یهودانو له ډلوژنې انکار وشي، تاریخ تعریف شي یا هغه رالنډ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بېلګې په توګه دا چې یهودان د کورونا له خپرې شوي وبا سره تړل کېږي او هغوی په دې تورن کېږي چې پر نړۍ د تسلط یا نفوذ د هڅو د یوې برخې په توګه یې دغه وایروس جوړ کړی و. که هغه ډېر خطرناک تبلیغات نه وي نو به مسخره وي. ګوتیرش وویل دا د یهودانو ضد وروستي هغه ډول تبلیغات دي چې له دې مخکې پرې په 14مه پیړۍ کې پر د بوبونی طاعون د خپرېدو له امله هم لګول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یاد تازه کولو په مناسبت یوه نړیواله غونډه کې چې هر کال ملګري ملتونه د جنوري په 28مه د اوشویتس برکناو له کم څخه د یهودانو د آزادولو په مناسبت جوړوي او سګنې شپږ او یوه مو وکړي. دغه مناسبتي غونډه سکل د خبرې شوی کورونا او بل عمل په مجازي بڼه جوړه شوې و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز خبرداري ورکړ چې هغه ډله سپین پوستي چې په نړۍ کې خپل نسل له نورو برتر بولي ځانونه منسجم کوي او د خپلو هیوادونو د پولو بهر خلک ګماري او نیو نازیان او د هغوی ایدیالوژي لسزو چپچا ورسته اوس بیرته پراخه شوی او ارزښت موندلی دی. ګوتیرش وویل امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې نیو نازیان په متحدو ایالتونو او نړۍ کې د پراختیا په حال کې دي. د هغه په وینا په ځینو هیوادونو کې دوی د پولیسو په لیکو او د امنیتي خدمتونو په ادارو کې هم نفوذ کړی دی او د دوی ایدیالوژي د لویو سیاسي ګوندونو په بحثونو کې هم اورېدل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سپین پوستو برتریاو د نیو نازی ایدیالوژي ته باید په یو نړیوال چوکاټ کې وکتل شي او د دوی په وړاندې باید په ګډه یو نړیوال اقدام وشي.
مننه کوم نوریاس نوریو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونی ګوتیرش وروستیو څرګندونو په اړه باندې جزئیات راکړل. انټونی ګوتیرش د سپین پوستو توکمپالو یا افراطي ډلو همدارنګه د نازیانو د ملاتړو په وړاندې د نړیوالو د ګډو همکاریو او همغږیو غوښتنه کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی ساپی اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي په راتلونکي لمریز کال کې به د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 3% لوړه شي. د دغه وزارت ویان صبور نریمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ودې کچه چې 1.1 په 1999 مالي کال کې 2.2% لوړه شوه چې راتلونکي کال به 3% لوړه شي. نوموړي وویل د بېوزلۍ کمولو لپاره یې اړین پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي، ګټورې پایلې به ورکړي. د ښاغلي نریمان په خبره په 1999 لمریز کال کې په بېلابېلو برخو کې 1455 پروژې پلي شوې چې له دې لارې په مستقیم او غیر مستقیم ډول څه باندې 3 میلیونه وګړي برخمن شوي دي. نوموړي وویل دغه پروژې د هیواد په 30 ولایتونو کې پلي شوي دي. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې 192 خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د څه باندې 100 میلیونه افغانیو په لګښت جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د دغو شنو خونو د جوړولو 50% لګښت د کرنې وزارت او یوازې 15% لګښت د برخمن شویو کسانو لخوا ورکړل شوی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 1999 مالي کال کې د کرنې وزارت د ننګرهار ولایت د کرنې مالدارۍ اوبو لګولو او بڼوالۍ په بېلابېلو برخو کې څه باندې 1.5 میلیونه افغانۍ لګولې دي. دغه وزارت دغه شان په ننګرهار کې د میوو لرونکو ونو د نیالګیو کېنولو کمپاین هم پیل کړ. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
اوس هم ورزو کونړ ته هلته د یو افغان سرتیری په اړه باندې تاسو ته راپور خپرو. نبی الله هغه سرتیری دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماین په چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړې. وایي 1600 ماینونه ایستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی، خو نوموړی له حکومت ګیله من دی چې د معلولیت معاش په وخت نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په چیرای د کلونو مخکې ماین چاودنې نخې ښکاري، د سترګو بینایی ترې اخیستي او له جامو یې د هغه بېوزلي څرګندېږي. شاوخوا یې 15 زامن چې ټول ماشومان دي راټول دي. د بچیو له جامو یې هم ښکاري چې د ساړه ژمي لپاره مناسبې نه دي. دا نبی الله دی. هغه وایي د ملي اردو د 201 سیلاب کلي اردو د ماین پاکۍ د یوې ډلې قومندانو د هغه په خبره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په سړکونو نو کې ځای په ځای شوي 1600 ماینونه یې راویستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی. خو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په عمومي لاره د ښودل شوي ماین شنډولو کې ورسره قسمت یاري ونه کړه. دا ماین چې نبی الله د خپل کار 1600 ماین یادوي پرې وچاودېده.
په دې باندې 15 کسان د منځه لاړ شي، نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کو خدا غ خلکو جون الله پاک غور موږ نه دی.
نبی الله شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. په معلول ځان ورته د پنځلس کسیزې کورنۍ پالنه ور په غاړه ده. د هغه په خبره چې پخوا به ورته د معلولیت تنخواه په وخت ورکول کېده خو اوس هغه هم نه ورکول کېږي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
د پنځلس کسانو سرفارس یې مماله چې کوم چی راکوي دغه زما د کورنۍ بسنه نه کوي. یعنی که په کال کې دا ډېر زغ اقتصادي دغه حکم لګښ حکم نو زما تقریبا چې اووه میاشتې دي دا بوټ ته ضرورت لري، دا قلم ته ضرورت لري، دا بکسې ته ضرورت لري، دا جامو ته، د مکتب دغه ځانګړي جامې هغې ته ضرورت لري، خولۍ ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، نور ډېر دغه دي.
نبی الله دا ګیله هم کوي چې کله یو دفتر ته ځي نو هلته ورته په درنه سترګه نه کتل کېږي او ورته د سوالګر او نور نمونه اخستل کېږي.
حتی د دې پورې چې د ولایت دغه قراول له ورشي منګ د ټولګرو په نامه باندې یادی دا ټولګر دي سوالګر دي.
د نبی الله مشره زوی عبد الله د معلول پلار ترڅنګ ولاړ دی، نری جامې پتندي او لسړو لړزيږي. هغه راته وویل
کله چې روغ سپلای بوتان جامې چپړې قلم کتابونه کتابچې ډېر شیان به راته راوړل. اوس زخمی دی، اوس د نورو ماشومان شته دی، پلارونه روغ دي.
په کونړ کې معلولین او په جنگ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ له حکومت غواړي چې کومې مرستې کونړ ته راځي باید د دوی برخه پکې وشي، ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکومتي مسؤلین وایي نظامي معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي او د پاتو میاشتو به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه حقوق چې د شهدا او معلولینو وزارت له تاریخه دوی ته ورکول کېږي د شپږ میاشتو حقوق ادا شوي دي او دا د شپږ میاشتو لپاره نورې پیسې دغه د بودیجې سند د دغه چې پاس شي دغه پیسې هم ورته انتقالیږي. نو په کونړ کې به داسې هیڅوک هم نه پاتې کېږي چې هغه بې امتیازه وي. د کومکونو په رابطه باید ووایم چې موږ وخت ناوخته چې بعضې کومکونه د موسساتو له طریقه کېږي په هغې کې هم موږ نظامي شهیدان او هم معلولین لیکلي دي او کومکونه ورسره ترسره کوو.
دا یوازې نبی الله نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې معلول شوی، بلکې د دې په څیر په زرګونه ځوانان په روانه جګړه کې یا وژل شوي او یا مایوب شوي دي چې د دوی او کورنیو ژوند یې نیمګړی کړی دی. نبی الله پر دې سربیره چې غواړي حکومت دې ده ته د یو سرتیری په توګه پاملرنه وکړي، دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې د روانه خونړۍ جګړه په سوله پای ته ورسیږي څو نور پلرونه او زامن د ده په برخلیک اخته نشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ورزو تاجکستان ته په تاجکستان کې هڅې روانې دي چې له کاسیرو یا تن پلورونکو ښځو څخه ماشومان واخیستل شي او سرپرستی دولت په غاړه واخلي. جنسي کاروبار یا تن پلورنه په تاجکستان کې منع ده او عاملین یې له جریمې یا کلونو بند سره مخ کیږي. ځینې کاسیرې ښځې بیا وایي دولت له دوی د ماشومانو د اخیستو پر ځای باید بدیل کارونه ورته برابر کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې په حواله ما یو لنډ راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته به خپور شي.
موجوده د پارلمان او حکومتي چارواکو هغو هڅو خواشینې کړي چې تن پلورونکي ښځې او جنسي کاروباریان د ماشومانو له لرلو محروموي. څه باندې دېرش کاله عمر لري. په وروستیو څو کلونو کې د دوشنبې په یوه څنډه کې تن پلورونکو ښځو ته د مشتریانو په پیدا کولو ګزاره چلولې ده. وایي د دې پر ځای چې ماشومان ترې واخلي ښه ده چې دولت بدیل کارونه ورته پیدا کړي سو دوی ځان او بچان ماړه وساتي او تن پلورنې ته اړین نه شي.
زموږ ماشومان دې نه وړي، میندې دومره عذاب باسي او خپل کوچنیان لویوي خو هغوی اوس راځي او له موږ څخه یې وړي. یوه کارخانه دې موږ ته جوړه کړې چې کار پکښې وکړو او خپل ماشومان لوی کړو.
موجوده یوه لور لري، ډارېږي چې دولت یې وړه لور ترې بوزي. ها خواته یو بل ځوانه ښځه ولاړه ده، زرینه نومیږي. وایي له شپاړس کلنۍ جنسي کاروبار ته اړ شوې ده. اوس دوه ماشومان لري. زرینه وایي نه یې ښوونځی بشپړ کړی او نه یې کوم بل کار زده دی.
راځي موږ وهي سزاوې راکوي، اخر څه کار وکړو، ژوند مجبوره کړی یو.
چارواکي وایي د تن پورونکو ښځو ماشومان اکثر یوازې وي او روزنه یې سمه نه کیږي. د همدې لپاره د تاجکستان د کورنیو او ښځو چارو دولتي کمیټې او د پارلمان ځینو غړیو د کورنیو چارو د سمون د قانون د تعدیل په لټه کې دي. د قانون په تعدیلي طرحو کې له تن پلورونکو ښځو د ماشومانو ستنول او په جنسي کاروباریانو باندې د محدودیتونو او درنو سزاګانو ټاکل شامل دي. د تاجکستان د ښځو او کورنۍ چارو د کمیټې یو مسؤول عبید جان شریپوف وایي هدف دا دی چې له قانوني لارو د تن پلورونکو په کاروبار باندې کړۍ تنګه شي.
کله چې یوه ښځه فحاشۍ یا نورو غیر اخلاقي کارونو ته جلبیږي، یو یا دوه ماشومان به هم لري چې هغه به په کورونو کې بې سرپرسته کیږي، له تعلیم او تربیې محرومیږي. کله چې ښځه د شپې په دې غیر اخلاقي کارونو بوخته وي، ماشومان به څه حال لري؟ دا پخپله په ټولنه یو تاثیر غورځوي.
په تاجکستان کې اکثر تن پلورونکې ښځې له کور او خپلوانو په پټه اوسي. دولت وخت نا وخت په هغو کورونو او خونو چاپی وهي چې پکې په چا باندې د جنسي کاروبار شک وي. چارواکي وایي په قانون کې تن پلورنې او جنسي کاروبار یا دلالۍ ته درنه سزا ټاکل شوې. مقرر عاملین ان تر اتو کلونو هم بند ته اچول کیږي.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
د 800 ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د جګړې نوی فصل ته چمتووالی. د لیکوال په وینا د سولې له اوسنیو خبرو داسې ښکاري چې دواړه لورې لا هم په خپلو دریځونو ټینګار کوي او په خبرو کې د پرمختګ کومه هیله نشته. په سرمقاله کې راغلي که حالات همداسې دوام وکړي، راتلونکي پسرلي کې به جګړه لا تیزه شي چې قرباني به یې بې ګناه افغانان وي. وړاندې ټینګار شوی چې د جګړې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې د سولې مذاکرات د اصولو پر بنسټ مخته ولاړ شي او نړیواله ټولنه فشار راوړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د 800 ورځپاڼې په وینا که دولت او طالب ډله همداسې پرېښودل شي، مذاکراتو کې د پرمختګ تمه نشته او روانه جګړه به د یو لوی ناورین سبب شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې روانو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې دغو مذاکراتو کې نه پرمختګ د طالبانو له خوا د اوربان لپاره د افغان ولس او نړیوالې ټولنې د وړاندیزونو او غوښتنو نه منل او پر ځای د جګړې او هدفي وژنو پراختیا په دې معنا ده چې طالبان غواړي د زور لري افغانستان لاندې او واک ترلاسه کړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې طالبان باید دا فکر له ذهن نه لرې کړي، ځکه په افغانستان کې له دوو لسیزو راهیسې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د ولس په خوښه او اراده داسې حکومت او نظام جوړ شوی چې د لومړي ځل لپاره ملت پرې قناعت کړی او د ملت استازولي کولی شي. او مسیر ورځپاڼې د امریکا ځانګړي پلټونکي ادارې یا سیګار څرګندونې راخیستې چې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د وی آی پي پروازونو له لارې نقدي پیسې ایستل کیږي. ورځپاڼې په دې اړه د اندېښنې تر څنګ د هغو ځانګړو ماشینونو او وسایلو پر استعمال هم ټینګار کړی چې په هوایي ډګرونو او بندرونو کې د نغدي پیسو د قاچاق د مخنیوي په خاطر نصب شوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې دا کار د هغو کړیو لخوا کیږي چې د ولسمشر شاوخوا راتاو دي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې حکومت باید د دې چور او تالان مخه ونیسي او پرې نږدي چې ملي شتمنۍ لوټ او بهرنیو هیوادونو ته انتقال شي.
تاسو لا پیغامونو
زپی د محمد د لغمان ولایت د لښون ولسوالۍ د سرګل درې د برادولۍ د وسیدون کوم وروره منګه یو څنګه لرو د سرک په باره کې چې دغه د اسلام آباد نه لارې تلې په سرګل درې ته اسلام آباد پوله کوله خو د لغمان ولایت نه کښې د هند ولسه پورې تلې ده. دغه لغمان ولایت چې دغه کوم سرک د لښون د اسلام آباد باندې چې کومه لارې تلې ده د سرګل درې ته دغه د برادولۍ منطقې پورې دغه د اسلام آباد نه 9 کیلومتره ده د برادولۍ پورې دغلته دغه دغل اندازي هم شوي وه او بس هر څه د څو ورته ضمانت هم ورکړی چې هېڅ تاسو سره څوک رخ نه لري. دغه سرک د پرادولۍ پورې موږ د قیرسازي آمدګي نیولې وه، اوس دوی ویل چې انکشاف په دې حد دې ته آمدګي لري نوی مالي میلادي کال کې او بس آمدګي لري چې دغه سرک د پرادولۍ د کلي پورې پهایي او موږ بس انتظار وو چې بس نه موږ سره کوم مشوره کوي نه کوم غونډه کوي نه کوم حساب او انشاءالله دغه سرک چې پوخ کړي او امنیت هم راځي انشاءالله خبرې هم نشه ده. بس همدو چې موږ ډېر تکلیف لرو موږ دپاره باید حتما دغه سرک جوړ کړي. السلام علیکم.
جمال خان کوچیان د بادغیس ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ د نخیرستان د کلي زما د کوچیانو د وزارت دا هیله ده چې کوچیان دې څه په بد وضعیت کښې دي، هغه مالچرینو او هغه مېلمین دي چې دوی ټوله زرواکو نیولي دي او نور ځایونه چې دوی د تلل وړي بندي ځایو ته هغه هم چیرې چپاون کښتۍ کښې شوي دي، نو مالداري دې ښه د دوی نه تللي دي عبدالخصوص د بادغیس د کوچیانو ستونزې په هېڅ چا رسېدګي نه ده کړې. نو هیله مې دا ده د راډیو ازادۍ د کارکوونکو چې دا زموږ غږ تر وزارت یا تر ویان ده ورسوي او زموږ ولایت ته جدي اول خو ټولو کوچیانو ته وکړي عبدالخصوص.